مشرتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدقالله توحیدی سره مو په خبریالانو په ورستیو بریدونو په دې برخه کې د خبریالانو په اندېښنو مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د خبرونو وخت دی. یو ار بی اپ هم کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تېره ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق وژل شو، کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت غږ بدرګه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون په ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی له خپلو نورو ملګرو سره وژل شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان فلم جوړونکي شاهر بانو سادات د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2020 کال د غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی دی. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله مړ شو. د کورونا وایرس نوې بڼه چې له نږدې درې اونیو راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده، اوس د نړۍ په درې دېرش هېوادونو کې خپره شوې او د بوسنیا هرزګوینا په جنوب لویدیځ کې 8 تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د خبرو شو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په خپرونه کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یو بله موضوع راخلو. هغه دا ده چې سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندي جوړوي چې په یو وار د څو ماشینونو کار کوي. دا توغندي سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
سپیس ایکس کمپنۍ هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندی جوړ کړي، داسې توغندی چې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټار شپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندي ازمیش پیل کړي. سوپر هوی به و دیرش ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندی به نږدې 70 متره اوږد او 9 متره پلن وي او وروسته له دې چې سټار شپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2020 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټار شپ د لومړي توغندي ازمیش بریالی نه شو. سټار شپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یو برخه ده. د ویلی چې تر 2040 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. ستار شپ څو کارونه کوي؟ هم توغندی دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یو محصول کې رایوځای شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت
د ازادي رادیو په دې خپرونه کې نور بس دی یا شکست سکوت خپرونه ده. د ازادي رادیو خپرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 100.5 دوام کوي. زمل علي بشریم او دا پروگرام پر مخړم نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ویل یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري د کوچنی د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وی او که د پلار پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوه فیروزه نوري خبرې کوي. فیروزه نوري را سره پر لیکه ده. سلامونه فیروزه جانی.
سلام علیکم، خوب هستین؟
مننه فیروزه جانی چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د نجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي، دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. تاسو موږ ته وایاست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کیدای سي؟
متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد هستی هستند که بیشتر اولادایشان پسر باشند و بدون از این که در موردی که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سان فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارن به طرف این که بیشتر پسر داشته باشند، که متاسفانه این خواهانشون باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد، در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از هم جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. بگفتن داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازش پیدا برند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کرده بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پیدا برند تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسه.
تیره اونی په کابل کې یو سړی خپل میرمن وژلې و، دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې و. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین طارق قاریان ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل د دې ژغ به واورو.
یک مرد در حوزه نهمه کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده، پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسې د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واورېدی چې د ویل یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپله میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې وه، دا سړی تښتېدلی دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی طارق آریان دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی دې ډېر کړي. دولت په خپله وایي چې دا د ناپوهۍ اوج دی، نو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟
برای اینکه که ما بتانیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخوان بتانه توجه کنه و اینا را روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا با جامعه نیاز است. و همچنان برای رسانه ها این روانشناس ها این استاد ها که در مکاتب در دانشگاه ها در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسان تا که از هان جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی نیست که در مساجد به نماز و به خطابه می پردازن. مثلا ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشان به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونیم ما از طریق ملا امام های مسجد بسیار خوب اکنون مردم را به خوبی بگرانده، در حالی که متاسفانه در اجتماعی ما زیاد مصفت روی نیست که این جگیه خوب و مصفت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ولایات خوب، اما واقعا نسبت که به داخل اوزای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق اینا داده نمیشه، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار میکنن، در مکتب هستن، در سواد آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابای دین اسلام هستن و تشکلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم این را بهنشین کنن یا بقبولانن، بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم. پس از این را ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افضایش بده، در مورد این مزله بتونیم از این مشکل جهاز بده.
بله، دا چې خلک نه پوهیږي چې د کوچنی جنسیت اصلا پلار تعینوي، آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي؟
دوست هسته مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمیم، در حالی که خانواده ها نمیتونن این را به فهم برسانن، میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر را میفهمن. از بهتر از رفتمه در حالی که بیشترین تجاوزات، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است. باید به هر سن به اندازه‌ای که گنجایش شده، به اندازه‌ای از این که او بتونه به فهمش برسه، بد فهمانده شود، نه بیشتر از اندازه‌ش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمی کنه به خانواده، اونم بسیار سری، چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمی زنن. وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن، و وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش، آرام باش، خیلی بد است، تو چرا باید به این مورد بگی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشدی، او رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گپ نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما، بر خانما، بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی، اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگویی، تو دختر ما، پسر ما میخوایی به چی آشنا شده. پس این اذهان باعث میشه که حتی مدرسایی هم که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا امون استادا درست به تدریسش نپردازن، چون ما بسیار حرفایی داریم که باید زده شده به هر سن متفاوت، ولی در سن من فهم کتاب سن که چند است که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده این انتقال کنه و این سری میمونه که تا نسل فعلی ما این شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شوه، به والدین سمینارها گذاشته شوه. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
نو خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدا شه چې صدر صدر اسلام لاسو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهۍ کې قرار درلودل، د اسلام له ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه وه، دا خرافات او رواجات او عنعنات مردمي وه چې خلکو به خپلې مړې ژوندۍ پټولې. دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوئ، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوئ چې ده په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې شخه کړم نو زه له چا سره زېږېدلی یم. نو دا چې د اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی یې وړي، یعنې لور هېڅ شی نه ده، لور یعنې زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده. دا یو ناپوهي ده چې وه خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قرآو قصباتو کې زندګي کوي هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه هغه په دغه دغه کې لپار دي. او بل زموږ علماو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علماو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. زموږ علماو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما پر درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح شي دا اتهویشت ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سودو د حقوقو موضوع، دغه زموږ علماو شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي، د دې اودلو ته هوا ورسره پیدا کړه، یعنې نکه او پلار ته ضرورت لري، همدغسې مور ته ضرورت لري. او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي، او مور څه چې په لمانځه کې هم دعا کوو، دا وایي چې خدایه ما وبخښې، زما مور او پلار وبخښې. دا زما نظر.
تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه شته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کېږي که ستاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظه د دوی د پاره شوي او د کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه، قاری صاحب د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د نسل د لونو پر مخ وړی دی. دا خبره د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سو. بل خبره دا چې د اقتصادي برخه، فیروزه جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل انجونې و شونځي ته ولېږي، هغوی همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي، هغوی هم همداسې و روزي، د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي، چې هغوی هم د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر با دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از عهدهش برآورده میتونن. اگر بیاین به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشون همکاری میکنن و همکارایشون، خانوادهشون از همکاری دخترایشون واقعا سپاسمند هستن. بعضی خانواده اصلا پسر ندارن، به خانوادهشون دختر هست، ولی کسی که اونا رو میتونه اکمال بکنه از طریق مادی همه دخترایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بده. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته، شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خود داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش و دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از عهدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشون به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مواردی اوس هم هڅه کوم چې یو بل اوریدونکو بر واخلم. مهرباني وکي آزادی رادیو ده
نظر میداده چې موږ په اساسي قانونونو کې د وخت چې روان دي کمزوري ده، ډیره کمزوري ده، ځکه چې دا د شزه او د نر فرق چې راغلی دی هغه په دې سبب راغلی دی چې دلته شزه په میراث کې وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه د قریبانې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېدی، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه آیاتونه شریفونه نه دي ور معلوم چې دوی وایي بی ای زندن قتلت، په کومه ګناه باندې تاسې هغه مؤمنان وژني چې نه تاسې سره لیدلې نه خبرې کړې دي نه تاوان در رسولی، او تاسې وژني دا په هغه وخت کې چې مخکې دا جهالت دا آیاتونه شریف الله نازل کړله. خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو، موږ د حکومت د خوا کمزوري لرو. موږ حکومت دغه څه نه دی چې دغه خبرې په اجرا کې، یعنی که دغه د کلي و د سترو دغه په رایه باندې کېږي کارونه، د ملک په رایه باندې کېږي، یا د کلي د شورا پر دغه باندې کېږي، فلانی په میراث کې دی، فلانی داسې دی، فلانی هسې دی، داسې خبرې دلته دغه کېږي. د اسلام د کتابو د خدای او د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي. نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالت دغه دي چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دې ولیدی، نو دی دې بیا ولاړ چې دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي دی دې بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي، دی دې یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي، دی دې بیا یو بل کار وکړي، نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ما ته زوی پیدا نه کوي. نو دا یو ناخبري ده، دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی. مننه،
ډیره مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې صحت ولري او دا د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي ان شاء الله.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي رادیو سره یاست. لکه تاسو ته چې معلومه ده، تاسو به موږ اوریدونکو ته بهتره تشریح کړئ چې د کوچني جنسیت د کروموزوم جوړې تعینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي. د انسان په بدن کې هره حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري. که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي، د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي، او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي، نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس وای کروموزوم د پلار د خواڅخه ته انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي. که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو هم ډیر واضحه خبره وکړه، خو زه به ساده تر وایم چې درانه اوریدونکو او خطر په عامیانه ژبه باندې وپیږي. په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري، او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي، نیمایي کروموزوم کولای شي چې زوی وزیږوي. په هر صورت کې که دا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي زوی به راوړي، که چېرته دا د لور کروموزوم د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي نو لور به وزیږوي. نو په هر صورت کې مونږ ویلای شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي، او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي. نو کچیرته یو کروموزوم د لور د خزه د لور سره یو ځای کیږي هغه د لور راوړي کچیرته د نارینه د زوی کروموزوم د خزه د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چیرته ښځه ډېر بچې لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي یا ډاکترانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزېږوي حال دا چې دغه نه مونږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی په ښځه کې خو نه دی چې ښځه مونږ ډاکترانو ته ورولو ځغلوی لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نورې داسې خوراکي مواد ورته ورکول کېږي چې دا ښځه د ګرم مزاجه شي دا ښځه د قوي شي ملای ګرم راشي مزاج ته تغییر ورکوي چې دا د زوی وزېږوي حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري او که چېرته نارینه هم که ډاکترانو ته بیول کېږي هغې کې هم د زوی کروموزوم ته مونږ هغوږ نه یعنی داسې فکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکترانو سره وي خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه سره دی چې دې حقیقت باندې مونږ
تاس د ګډون څخه چې زموږ په خبرونه کې مو وکړ اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی د فیروزه نوري څخه او د ډاکټر نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه
درود نارو پشان خوت میں یاد د وطن درود نارو پشان اشناخ کاریگی دلتا اسمان کی دایو Thank you.